د آلمان هیواد په مرسته د 1.5 میلیون افغانیو په لګښت په پاخه او اساسي ډول جوړه شوې ده چې د مطالعې یو سالون د ریفرنس دفتر د مراجعینو د راجستر خونه پخلنځی او نور ضروري ملحقات لري.
یخ کلیا غزل دکړم ټپه دکړم درد دکړم شاعر دکړم نغمه دکړم وای را تدا احسان دشته پما وای را تدا احسان دشته پما کلی خوزه وما خو خواګه دکړم ارواخات رحمت الله درد لمو پیل شو درد دو اتیا کال لمخه د خیبر پختونخوا د جنوبی سیمه لکی مروت په مستخیل کې زیږیدلی و. لومړنۍ زده کړې په خپل ټاټوبي کې کړې وې او لوړې زده کړې د پېښور په پانتون کې پای ته رسولې وې. درد یو عمر په ځان درد تیر کړ خو د پښتو معاصر غزل ته یې ډېر خواږه وبخل. پروفیسور درد د پښتو معاصر غزل له مخکښو استادانو څخه و. څو د شعر ټولګې او کلیات یې چاپ شوي دي. د شاعرۍ په اړه یې ویل کېږي چې د خواصو او عوامو دواړو ذوقي تنده پرې ماتیږي. مرحوم رحمت الله درد له څو کلونو راهیسې ناروغ او دردمند و. تیره چهارشنبه په ابدي خوب بیده شو. روح دې خاد وي. څوک پیغمبر شي څوک شاعر شي درده په چا غزل په چا کتاب نازل شي. زموږ همکار زبیح الله مومن د درد د ادبي فعالیتونو په اړه په پیښور کې د د شعر له مینوالو سره مرکې کړې دي او په کوټه کې زموږ بل همکار بارکوال میاخیل چې په ژوند له ارواښاد درد سره مرکې کړې وې د هغو مرکو ځینې برخې او د مرحوم درد د شعر په اړه څو تنه ادیبان پوښتلي. تاسو دا راپورونه یو په بل پسې اورېدلی شئ.
اوس کېږم نه غواړم عیشونه درنه نه غواړم د ځواني عمره خو تېرېږم دا راسه پښتو داسې د هېر کړم داسې پښتو که رایادېږم درد څه جګړۍ په لاس نیولې ده هر څه ته م کومه خو مراورېږم هر ظلم کومه خو مراورېږم.
په پښتونخوا وطن کې لکه مروت هغه سیمه ده چې په ادبي نړۍ کې د دوو نومیالیو شاعرانو عبدالرحیم مجذوب او پروفیسر رحمت الله درد په خاطر په ټوله کوزه پښتونخوا او افغانستان کې پیژندل کیږي. په دې سیمه کې په لسګونو نور شاعران او لیکوال هم د ژبې او ادب د ودې او پرمختګ لپاره ادبي او علمي خدمتونه کوي. خو دغه دوه پکې هغه شخصیتونه دي چې په دې سیمه کې د نوي پښتو شعر زړې راټوکولې دي. رحمت الله درد د لکه مروت د مستخیل کلي د نظام خان مروت زوی و. خپل لومړنۍ زده کړې په لکه مروت او منځنۍ زده کړې په بنو او ډیر اسماعیل خان سیمو کې کړې وې او وروسته یې له پېښور پوهنتون په اردو ادبیاتو کې د ماسټري ډیګري اخیستې وه چې بیا یې د پښتونخوا د بیلابیلو سیمو په کالجونو کې د اردو ادبیاتو د استاد په توګه دنده ترسره کړه. درد لا څوارلس کلن و چې وایي په سیمه کې به یې د هغو اردو شاعرانو په مشاعرو کې ګډون کاوه چې تازه په 1943 میلادي کال د هند ترویش وروسته راکډه شوي او د دوی په سیمه کې میشت شوي وو. په مشاعرو کې ګډون په ده کې هم د شعر لیکلو تنده راوپاروله او هغه و چې په اردو شعر لیکلو یې پایل وکړ. خو وایي ډېر ژر یې د خپل استاد سید تقویم الحق کاکا خیل په هڅونه او غوښتنه پښتو شعر پایل کړ او څه د پاسه شپېته کاله یې پښتو شاعري وکړه. پروفیسر درد یو غزل بول شاعر و او غزل لیکلو ته یې زیات تمایل درلود. آیا ولې پر غزل دومره مین و چې خپله لومړۍ شعري ټولګه یې هم غزل ونوموله؟
غزل خو زما په نظر کې داسې مسته او داسې وحشي اسمه ده چې په هغې سورلي کول ډېر مشکل کار دی. دا د یو شاه سوار کار دی. زه خو کله کله ځان تاسې پام کوم نو خیال راځي چې زه خو سر د لاندې ځمکې ته راغورځولی یم. خو دا څه چې ما تدریس کاوه د اردو د شاعرانو او ایم ایم اے اردو کې کړې وه. فارسي سره ما ډېر شوق و. ما فارسی هم تر پی اے پورې ویلې وه. نو د هغو شاعرانو نه زه ډېر متاثر وم. کلاسیک نه هم او د اردو کې د جدید شعرانه هم او خو په غزل کې د فارسی په غزل کې هم او د اردو په غزل کې هم ډېر خصوصیات و. لکه چې زه یې په ډېر مختصر ټکو کې وایم نو خجلت د ژبې او رمز ما او اختصار او یو خاص غزل وایو خاص شایست دی غزل دا زما په نظر کې ډیر زیات او ځینې شینه داسې دي چې هغه دغو د دې رمز ایما دپاره ضروري دي لکه محاوره علم بیان ټول شاخونه نو دا ټول لوازم اوس خو غزل چې کم تجدید غزل وایي هغه غزل کې د ژوند ډیر مسائل چاول و په غزل کې کم او خو په غزل کې د مینې او د عشق ډېر ذکر و د تصوف غالب اور باندې او د سیاسي سماجی اقتصادی حالات او وطنیت او دا نور دا نوی نوی خبرې چې دي لکه نفسیات ژور نفسیات دا ټول شیان اوس په غزل کې راغلل خو زه بیا هم دا ګڼم چې غزل بنیادی طور باندې یو خوږ صنف سخن ده او هغه چې کومې باریکیانې دي هغه نظر انداز کول نه دي پکار
لامیر حمزه شنواری راورسته په معاصره پښتو شاعری کې څو شمیرل شاعران دي چې غزلې په درسته پښتونخوا کې لوستونکي او اوریدونکي موندلې دي د پروفیسر درد غزلې هم سندرغاړو په خپلو ژغونو کې زمزمه کړې او هم یې کتابونه په وار وار چاپ سول او ډېر شعرونه یې په خلکو کې د متل غوندې مشهور سول د درد په نامه شعري ټولګه باندې د اسلام آباد د اکاډمي ادبیات لخوا د خوشحال خان خټک ادبي جایزه هم ګټلې وه د لیک مروت سیمې شاعر او د پروفیسر درد د کلونو کلونو د ناستې ولاړې ملګری نادرخان علیل وایي پروفیسر درد په غزل کې د روایت او نوښت ترمنځ امتزاج ساتلی وو
غزل په حوالې سره در صاحب موږ ډېر لوی وو در صاحب غزل ته یو نوی رنګ ورکړی وو د روایت یو رنګ وو په کښې او روایت چې دی جدت یو ډېر رنګ وو نو داسې غزل ډېر کم لیکل شي په پښتو چې او بل دا ده چې د غزل آسان وو عامو خلکو پاره ډېر آسان وو او خاص خلکو پاره هغې چې ډېر چې وو نو دا یقینا ډېر زیات نقصان ده د ادب په حوالې سره او غزل په حوالې سره
نه زه بدل یم نه زما د زړه جذبات نور دي ګرانه لالیا خو د تا د چم حالات نور دي نه بې رخي ژاړمه زه نه بې لفظي ژاړمه لالیا تا نه مې په زړه کې شکایات نور دي دنیا زما د زړه داغونه پرهرونه سمار زما په زړه باندې تیر شوي واقعات نور دي مور ساده خیلیو په ساده ساده کیسو پیرو تا په کیسو کې شامل کړي کنایات نور دی ما چې لا وخت رغ د تر کې تعلق کړی وای درد په ما نن سبا نوازشات نور دی
پروفیسر رحمت الله درد د شلمې پیړۍ له دویمې نیمایي د یوویشتمې پیړۍ تر لومړۍ لسیزې پورې په داسې وخت کې پښتو شاعري وکړه چې په پاکستان کې پښتو د مملکت لخوا د نورو محکومو ژبو غوندې یوه کژل سوې ژبه وه او لوستونکي یې لږ وو خو درد چې د یوازیني زوی احسان ځواني مرګۍ نور دردمن کړی وو ناهیلی زړه ستړی او بې جراته نه سو او په خپله سیمه کې د شعر کرلی بوټی په سمسوره ونه بدل کړ نادرخان علیل وایي درد صاحب په ولس او ادبي نړۍ کې د استاد او شاعر په توګه ډېر شهرت درلود خمڑی نے خلا را وستا
درسے بو دیر مہربان استاد و پشتو ادب دا سے اساسا وا دا سے خلا پاتا سلا چی آغا با تردیری مدی پوری پور نسی و مر با کوشش کوو چی ترچہ دا پوری آغا دا کمی آغا خلا مر پورا کو او در سے پو یکینا دیر صفی کو دی نشستونو او دی غندو یو دا سی روایتی دلتا ایسا ہے وہ چی پوجرو چی پمائی فلون چی او پشکے باندی او تر اخیره وخت ته پورې چې څوره پورې دا دې قابل وو چې دا له کټ نه کوزیدار له نو د خدمت جاری ساتلی وو
ارواشاد درد خپل ټول انرژي شعر لیکلو ته ورکړی وو او په نثر کې مستقل کار نه دی کړی یوازې څو لنډې کیسې یې په خوا لیکلې وې چې وایي په کتابي بڼه چاپ نه دي او پر ځینو کتابونو یې سریزې لیکلې وې خو ښایي په معاصرو شاعرانو کې یوازینی شاعر وي چې خپل ټوله شاعري یې په خپل ژوند کې چاپ کړه د شعرونو اته ټولګې یې چاپ وې چې بیا یې وروسته دغه ټوله شاعري د کلیات درد په نامه په یوه دیوان کې چاپ کړه پروفیسر درد دوه اتیا کاله وړاندې د 1940 میلادي کال د دسمبر پر 4 نړۍ ته سترګې پرانیستې وې او د 2014 میلادي کال د اګست پر 1 یې له نړۍ سترګې پټې کړې چې د لسګونو خپلوانو د خپلو شاګردانو شاعرانو او لیکوالو په بدرګه د لکې مروت په مستخیل کلي کې خاورو ته وسپارل سو
ماوی په هجر باندې وزنی په وسال مې وزنی غمجن میں نہ وزنی جانان میں دی خوشحال میں وزنی کمر میں نہ واڑے جانان ماں پہ ایک پٹ کر یعنی اجل پس گر پہاڑا میں وزنی اور دو بوٹیا کا شاخرے بس جیل ٹوڑ چیگی دو بوٹیا کا شاخرے بس جیل ٹوڑ چیگی آسی دتا با میں سے وزنی خپل کمال میں وزنی لخر وانے دے گرد اولاد اور قاتل اس سر کو دو چا گمان ہو چیز زلف اولاد خال میں وزنی نئے پختور سر اوزی نئے سر ٹیٹیج نئے پختور سر اوزی نئے سر ٹیٹیج تار جواب میں سے وزنی خپل سوال میں وزنی نئے جمال تٹنگ جیسم نئے جلال تجاز دیا وزید ہے جمال کو جلال میں وزنی
دا پښتو ژبې د معاصر ادب سرلاره شاعر پروفیسر رحمت الله در د چهارشنبې پر ورځ د 2 کالو په عمر د اورپېښې ناروغۍ له امله له دې نړۍ سترګې پټې کړې. پېښور میشته لیکوال شاعر او څېړونکی اسیر منګل له ازادي راډیو سره په خبرو کې د ارواښت درد د شاعرۍ په اړه وایي.
درد صاحب غزل دي داسې ځای ته رسولی دی لکه مونږ وایو چې حمزه بابا د غزل استاد دی یا د غزل بادشاه دی. رحمت الله درد صاحب بیا په هغه کې یو چې غزل کې کم تغزل وي کم درد وي کم کرد وي یا کم هغه ثقافت دود دستور هغه په یو نوي انداز د پښتو غزل ډېر مخکې بوتللو یو خو آسان دومره آسان کړلو چې دا ودرې خبرې او دا کور خبرې او یو داسې دغه ته ورسولو چې عام خلکو ته هم هغه ورسېدو او عامو خلکو خوښو درد د حمزه بابا نه پس شو یو داسې شاعر دی پښتنو چا سره مینه کړې ده درد سره کړې.
خغلی منگل د پروفیسر درد مړینا د پښتو ادب روان شیر بهیر لپاره ستر زیان بولیا وای
چې داسې شاعران په صدو کې پیدا کیږي ډېر مدافس پیدا کیږي داسې شاعران چې هغه کې خپل ډېر زیات اسګیت وي ډېر زیات اوریجینل کیږي لکه مونږ به دا وایو چې په پښتو کې د نظم یو ځانګړی اسلوب چې دا عبدالرحیم مجذوب صاحب دی او دغسې په غزل کې ځانګړی اسلوب دی رحمت الله ادب صاحب دی نو یقینا چې دا ډېر نقصان دی ډېر تاوان دی پښتو
لیکوالو شاعرانو دار وخت مینوالو گڈن کھڑا
ددرایم رسمی جبو سیمینار 13 اونۍ په کابل کې پای ته ورسید. د غونډې برخوالو د 4 ورځو په لړ کې پرتی ستونزې وارځولې او خپل غوښتنې د نورو اجرااتو په مقصد د پریکړه لیک په صادرولو سره جمهوریت ریاست ته واستولې. نورال زموږ همکار رحمت الله افغان را کوي.
د افغانستان د بیلابیلو قومونو استازي له حکومت غواړي چې د اساسي قانون په چوکاټ کې د درېمې رسمي ژبې پراختیا بډاینې او ستونزو ته جدي پام وکړي. په دې اړه په کابل کې د ازبکو، ترکمنو، پشهیي، بلوڅو او نورستاني قومونو د استازو لخوا جوړ شوی 4 ورځنی سیمینار د چهارشنبې په ورځ د یوه پریکړه لیک په صدرولو سره پای ته ورسید. د دغه سیمینار یو تن ګډونوال په هندوی نظری د چهارشنبې په ورځ له ازادي راډیو سره په خبرو کې د سیمینار د ګډونوالو د غوښتنو په اړه وویل.
خواستار انکشاف و توسعه دپارتمنت های
د افغانستان د علومو په اکاډمۍ او لوړو زده کړو مؤسسو کې د دریم ژبو او ادبیاتو د دپارتمنټونو د پراختیا غوښتنه کیو. دا هغه موارد دي چې د 4 ورځو په غونډه کې اوربند خبرې وسوي او په پریکړه لیک کې هم ځای سوي دي چې موږ د عملی کېدو غوښتنه لرو
او خواستار تطبیق مسایل است.
که څه هم ژبپوهان د افغانستان د مروجو ژبو د شمیر په اړه بیلابیل نظرونه لري خو د افغانستان د بیلابیلو قومونو ځینې استازي په هیواد کې د مروجو ژبو شمیر له 30 زیات یادوي. د افغانستان د بیلابیلو قومونو استازي وایي که حکومت د درېمې رسمي ژبې د ساتنې او رواجولو لپاره ګټور پروګرامونه تر لاس لاندې ونیسي د هیواد فرهنګ او ژبې به له ستونزو سره مخ شي. بلخو د افغان ولسمشر د لومړي مرستیال د دفتر رئیس وایي چې د سیمینار پریکړه لیک او غوښتنې ورته سپارل سوي دي او حکومت به ورباندې غور وکړي. ډاکټر عنایت الله بابر فرحمن ازادي راډیو ته وویل چې د دغو غوښتنو له جملې څخه ځینې په لنډمهال او ځینې په اوږد مهال کې د منلو وړ دي.
د افغانستان د درېمو رسمي ژبو د ویونکو غوښتنې چې د سیمینار په ترڅ کې دوی راټولې وړاندې کړلې ځینې په لنډمهال کې پوره کیږي او ځینې په منځمهال کې په راتلونکي کې د حل کېدو وړ دي.
حکومت د اساسي قانون له مخې مکلفیت لري په هغو سیمو کې چې اکثریت خلک یې په درېیمه ژبه لکه ازبکي، ترکمني، بلوچي، نورستاني، پشهیي او پامیري خبرې کوي د دغو ژبو د پراختیا او د تدریس زمینه برابره کړي. د افغانستان د بېلابېلو قومونو استازي وایي چې حکومت په تیرو 15 کلونو کې د درېیمې ژبې د بډاینې لپاره هیڅ د پام وړ کارونه نه دي کړي. دوی وای کډوالی غلط سیاستونه او د